السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو په دې خبرونه کې زه منور شاستاسو قربایم نه کې پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه لرو د کورنیو او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به درته هم اورو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګیسو سړکونو په ګډون د مختلفو پروژو پرانیسته کړي د پاکستان د کورونو چارو وزیر د ډونلډ ټرمپ د سرګندونو په جواب کې ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکي پریکړه بعد پاکستان حکومت او عدالتونه کوي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په هیواد کې د ډسبندې په موضوع د خبرو لپاره نن ماسکو ته سفر کوي دا خبرونو تفصیل نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبې نه بعد بنو خلکو ته ګټې ورسیږي وزیر اعظم نواز شریف نن د بنو د یو ورځني سفر پر مهال د بنو 15 یونین کونسلو ته د ګیس ورکولو د بنو ایرپورټ د توسیع په لکه مروت کې د یونیورسيټي او پاسپورټ دفتر د بنو اکنامیک اینډ انډستریل زون او سړکونو په ګډون د یو شمیر منصوبو پرانیسته وکړه په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف ویل ستاسو محرومیانو ختمول لپاره مونږ هم ستاسو په سیمه کې دا مهال موجود یو د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبې به انشاءالله پر دې سیمې ډېر مثبت اثرات راځي دا وزیر اعظم نواز شریف په دغه موقع د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد یو مشر نثار علي خان مشال ریډیو ته ویل چې نواز شریف د بنو دورې پر مهال د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزو په اړه ایس اونه ویل چې له وجې د شمالي وزیرستان سیمې خلک ډېر خفه شوي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د خیبر پختونخوا د حکومت لپاره بهر قسمه اقدام وکړي تېر ورځ په پیښور کې د صوبایي سملې د پارلماني مشرانو غونډې نه پس پرویز خټک زیاده کړه کچرته دا ظلم مرکزی حکومت دوی ته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه سمه یقین دهاني ورنکړه نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره هر څه کولی شي
پارلیمانی لیډرز کې اجلاس و
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي رهداري بحث ترسره شو مشترکه پیښه دا ده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي کچرته زمونږ صوبې ته هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لاره ورکول کیږي نو بیا به زمونږ ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي
بلخوام پرن په وزیر الهاوس په خبر کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د تکنیکی ماهرینو په یو غونډه کې د مغربي لارې د اهمیت په اړه یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړل شو د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکي پریکړه بعد پاکستان حکومت او عدالتونه کوي نن د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي په حواله وایي چې پرون چودري نثار علي خان د امریکا د ولسمشرې پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ ته سرګندونو په جواب کې ویلي دي که ډونلډ ټرمپ د امریکا صدر هم وټاکل شي نو د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکي فیصله نشي کولی دا لا غرسته ده چې تیرونه ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ویژن فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو چې کاغه ولسمشر منتخب شو نو په دوه منټو کې به ډاکټر شکیل افریدی له پاکستانی زندانه را خوشی کړي د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونه د پاناما اسنادو د پلټنو په اړه په غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو په خبره رضا نشول تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو د پلټنو په اړه د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه وشوه د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند غړي قمرالزمان کایره رسنو ته وویل چې په دې غونډه کې یوازې په دې خبره اتفاق وشو چې باید په پاناما اسنادو کې راغلي د ټولو کسانو احتساب دې وکړل شي او د دې کار پیل دې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نه وشي الته د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په دې وروستیو کې ویلي وو چې هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په هیواد کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې خپل کار کوي. نن د رایې ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت سره د خبریالانو ټولنې یا فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر امین یوسف مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اوس میډیا ته د بیان ازادي نه ده ترلاسه. الته افغان ولسمشر وایي ټولې دولتي ادارې باید له خبریالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ارګ څخه نن په خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غني د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دي حکومت کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نن ماسکو ته سفر کوي. نوموړی به په شام کې یو ځل بیا د امن بهیر ډز بدنۍ لپاره د نورو ګامونو پورته کولو هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د استازي سټیفن دی مستورا به د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروس سره وویني او د شام په نارامه سیمو کې د ډز بندۍ د غځولو په ګډون به د هېواد د شخړې ختمولو لپاره به د نړیوالې ټولنې په لا نورو هڅو خبرې وکړي. رپورټونه وایي چې ماسکو د شام حکومت او د مختلفو مخالفه ډلو له استازو سره په دوامداره توګه رابطې ساتلي. د اپریل په 20مه د تېرې میاشتې د خبرو پړاو بې د کومو غټو نتیجو پای ته ورسېدو او د هغې وروسته د شام په لوی ښار حلب کې په جګړه کې شدت راغلی دی. او اخیری خبر دا چې د آذربایجان کېدی خبریالې خدیجه اسماعیلو تبا نن د ملګرو ملتونو د بیان ازادۍ جایزه ورکول کیږي. نوموړی تبا دا جایزه په سختو حالاتو کې د بیان ازادۍ لپاره د کار کولو په بدل کې ورکول کیږي. د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی خبریاله خدیجه اسماعیلو 13 میاشت د 2014 کال د یونیسکو ګیلرمو کانو د بیان ازادۍ نړیوالې جایزې لپاره منتخب شوه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 140 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او 115 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ او یا پیسې او 140 روپۍ دیرش پیسې. یو پاوند 125 روپۍ او 50 پیسې او 153 روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د کرنسی وبي او د موسم حال واوري د په روانه کړي کې بعد غری پټونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بنو د دورې پر مهال د دغه سیمې لپاره یو شمېر دوی منسوبې اعلان کړې، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي د دوی لپاره یې هیڅ ونه کړل. هلته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی فیروز خټک یو وار بیا ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې یې که مرکزی حکومت غوښتنې ونه منلې نو انتهایی ګامونه به پورته کوي، خو په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن سوای
یو فورم جوړ دا کمیټیانې جوړې دي فیډرل لیول باندې، موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظاتو اظهار وشي او بیا د صوبې کوم حق جوړېږي چې هغه اطمینان دوی ته ملاو شي.
د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نسالی خان ویلی د ډاکټر شکیل افریدی په حواله امریکا د پاکستان په خپلواکۍ کې لاسوهنه نشي کولې، او په سواد کې وکیلان وایي په عدالتونو کې د ججانو د کمی له وجې مقدمه په مسلسله توګه ځنډیږي.
او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو شمېر نور کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری خبری غړی وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم بیا نواز شریف نن د بنو دوره وکړله. والته د یو شمیر لویو منصوبو اعلان وکړ. د بنو کې په لسګونو زره د شمالي وزیرستان نه به کورشوي خلک هم میشتي. اغي بیا ګیله کړی دا چې د دوی لپاره یې په دغه اعلاناتو کې هیڅ ونه کړل. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د دغه دورې تفصیل راکوي.
نواز شریف چې کوم منصوبې اعلان کړې هغې کې په ټوله نه وړاندې دا وه چې بنو دپاره د پنځه یونین کونسلو دپاره د ګیس چې کوم نیچرل ګیس دی سوی ګیس د هغې پرانستی وکړه، افتتاح یې وکړه په جلساګاه کې دننه او اعلان یې وکړو. دې نه علاوه د بنو ایرپورټ چې کوم پخوانی جوړ شوی دی، وړکوټ ایرپورټ و، د ډېرو کلونو نه بند و، هغه یې د انټرنیشنل یعنی بین الاقوامي وګرځولو. د هغې افتتاح یې هم وکړه او د هغې اعلان یې هم وکړو. چې مروت دپاره وزیر اعظم نواز شریف د ځان ته پانتون یا یونیورسټي او ورسره د پاسپورټ یو دفتر هم چې کوم دی اعلان وکړو. بنو نه ډومیل، ډومیل نه کړپا، بنو نه ګانډي پورې او ګانډي نه تر ډیاي خانه پورې انډس هاي وے د هغې اعلان یې هم وکړو. شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي، مشران او ځوانان دا هم جلسه ته راغلي وو. ډېر په زربو خلک وو. نو چې کوم اکرم خان وزیر الله کومه سپسنامه وړاندې کړنه، نو په هغې کې مشران د شمالي وزیرستان ځوانانو دا وویل چې د دوی تش ذکر هم په دې کې نه و. سره دا چې شمالي وزیرستان کډوال پکې یاد هم نه کړل، نو په دې باندې شمالي وزیرستان ځوانانو او مشرانو چې کوم ډېر افغان ظاهر کړو، او دوی دا وویل چې دوی سره چې کوم دې دوکا وشوه او دغه شان دوکا د دوی سره په بیا بیا باندې کېږي. شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یوټا وزیرستان احتجاج هم وکړو او ګون آواز ګون نارې هم ولګول.
د بنونا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راته د دغه خار د نن ورځې د وزیر اعظم د دورې حال راکوه. بلخوا تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ د پارلماني ګوندونو مشرانو غونډه شوې ده چې پکې د چین نه پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې په اړه په موضوع باندې خبرې شوې دي. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې که مرکزي حکومت یې غوښتنې نه مني، نو دوی به انتهایی ګامونه پورته کوي. خو بیا په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ویلي دي چې صوبایي حکومت ته دغه معامله په سنجیدګۍ سره حل کول پکار دي. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچيري د ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لارې په لړ کې دوی له سمه یقین دهاني ور نه کړه، نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حد پوري تلی شي.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا.
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري بحث ترسره شو. مشترکه پیښه دا ده چې زموږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي. ما چې لدی وړاندې کوم خط مرکز ته لیکلی وو، نو موږ له سم جواب نه راکړی شوی. اوس به موږ بیا له مرکزه لیکلی جواب غواړو چې مرکز څه هم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي. کچرته زمون صوبې ته هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لاره ورکول کیږي، نو بیا به زمون ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوري تلی شو.
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں.
خود اپوزیشن د دې مشر مولانا لطفر رحمان چې د جمعیت علما اسلام په سره تعلق لري، وای په کار د صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي.
د صوبې مفادات او مجلس ته په سنجیدګۍ سره کول پکار. یو فورم جوړ دا، کمیټیانه جوړې دي فدرل لیول باندې، موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظات او اظهار وشي او بیا د صوبې حکومت حق جوړېږي چې هغه اطمینان.
د کریډور په اقلا د پارلماني مشرانو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل سرنګ چې وزیر اعلی صاحب وایي زموږ سره په کریډور کې دوکه شوې ده او زه مطمئن نه یم. نو خدای مکه کچیر خبره احتجاجونو ته رسي، نو پکار ده بیا عمران خان، مولانا فضل الرحمن، اسفندیار ولی خان، زرداری صاحب، د مسلم لیگ نون صوبائی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا پرنګ د مرکزی مشرانو د سوری لاندې دغه احتجاجونه ترسره شي او د دې مشرانو د یو ځای کولو لپاره په حال ټولو غوندونو ذمہواری منلې ده.
احتجاج تمام لیډرشپ کې سربراهی هم شروع کریں گے ان شاء الله.
هم د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو بل غونډه هم ترسره شوه او مرکز ته د مغربي لارې د اهمیت په ګوته کولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړې شوه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود، د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستګیر شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورزو یو بل رپورټ ته د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د امریکا ولسمشرۍ لپاره پر مخکښ ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ترامپ د ناپوهه تور ولګوه چې له سی آی ا سره په 2011 کال کې د اسامه بن لادن په لټون کې د مرسته کوونکي بندي ډاکټر د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ډونلډ ترامپ په دې وروستیو کې فاکس نیوز نومي ټلویزیون ته وویل چې ولسمشر جوړ شي په دوه منټو کې به پاکستان نه ډاکټر شکیل خلاص کړي ځکه چې اسلام آباد د امریکا نه ډېرې مرستې ترلاسه کوي. په دې حق لنور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله را کوي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي وايي چې د ګل پورز د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ د مرکې د خبرګون په توګه وویل چې شکیل افریده د پاکستان وګړی دی او د هغه د راتلونکي د پریکړې حق کوم بل څوک نه لري. د نوموړي وینا وا چې د شکیل افریدي په معاملې هیڅ چاته دا حق نه رسی چې په پاکستان حکومت حکم وچلوي. که ډونلډ ترامپ د امریکا صدر هم وټاکل شي نو د شکیل افریدي د راتلونکي فیصله نشي کولی. د نوموړي د قسمت پریکړه د پاکستان حکومت او عدالتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې په ابتاباد کې د اسامه بن لادن د وجنې وروستو چې د کله نه حکومت شکیل افریدی گرفتاره کړو نو د هغه وخت امریکا په پاکستان فشار اچوي چې نوموړی دی خوشی کړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې شکیل افریدی نه خوشی کولو له وجې امریکا د پاکستان لپاره خپل امداد هم کم کړی دی په کوم چې پاکستان ته تشویش دی.
ډاکټر شکیل افریدی ته خیبر ایجنسی ۳۳ کاله سزا ورکړې وه. داغه په سلکه د پاکستان نه امریکای کوالیشن سپورت فند کې $33 میلیون پیونی ولې د پاکستان دغه کیس ریویو کو او به په تاسو دریش کار سزا یې تور کړه. پاکستان ته چې کوم F-16 ملاویږي په $250 میلیون باندې هغه قیمت یو تا $100 میلیون کو نو پاکستان ته خو مالی لحاظ سره د دغه وجنه یو نقصان رسیږي کې دې شي چې کلاس کاله نور کم کونو بیا به سبو ته مات کې دا خبره د خلکو نه لګوي راشي نو به کې د شي چې شکیل افریدی وړاندې نه پری خو دلې شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې هر لږه موده وروسته امریکا د پاکستان په وړاندې د ډاکټر شکیل معاملې راپورته کړي او ترې غوښتنه کوي چې نوموړی د خلاص کړي.
کله چې شکیل افریدی نیول شوی دی نو امریکایان دا پوره کوشش کوي چې هغه په څه ناڅه طریقه باندې خلاص کړي او ملک نه بار ورته زمينه بتاید چې چل تکي ژوند تیر کړي. امریکایان خپل ډاکټر شکیل سره په دې وجه هم کوي چې فرض وکړه سره مرسته ونه کوي د مشکل نه هغه راو نه وي سو نو کېدای شي بیا صرف پاکستان بلکې ټول دنیا کې هم امریکایانو سره څوک په دې معاملو کې تعاون یا مرسته ونه کړي نو دا د هغې لپاره یو بنیادي مسله جوړه شوې ده.
د ذکر ده چې د پاکستان یو عدالت شکیل افریدی ته د درویشت کالو قید سزا اورولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډاکټر شکیل افریدی څوک دی؟ په 2011 کال د مئی په دویمه نیټه امریکایي ځانګړي ځواکونو په ایبټ آباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وواجه. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د اسامه بن لادن په لټون کې یې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې ده. د دغې پیښې څو ورځې پس ډاکټر شکیل افریدی پاکستانی امنیتي ادارو نیولی دی او بیا ورته په قبایلي سیمه کې د قبایلي قانون لاندې د وسلوالو سره د مالی مرستو په تور کې سزا اورول شوې ده چې دا غیر رئیس په جیل کې ده. د ملالۍ بشیر په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
پنځه کاله کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی. پر ده له سخت دریځو سره د تړاو تور دی او په 23 کاله بند محکوم شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسی. ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د 23 کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د مراجعه بې نتیجې پاتې شوې ده. د پخوانی مشر جرا ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي رادیو ته ویل چې ورستۍ ځل یې له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلی او له هغه وروسته له ډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چار وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له شاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته له ښاغلي افریدی سره د لیدو اجازه نشته. د هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوي اسلامي سختریزې ډلې لشکر اسلام سره یې تړاو درلود او د هغوی جنګیالیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې او مالی مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور ژړي پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این ای سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل شوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمیر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه. خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېنستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. له دې حملې وروسته شکیل افریدی د سختریزو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه او د دې پر ځای چې ښاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي له سختریزو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د ښاغلي افریدی د نویل کېدو پر سر 33 میلیونه ډالر مرستې قطع شوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني شوی هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه 33 میلیونه ډالر ګرځوي. له هغه وروسته د شکیل افریدی 33 کلنه د بند سزا 23 کاله ته کمه شوه. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې د راپور له مخې سږ کال د امریکا کانګرس غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي او تر دې هم زیاتې مالي مرستې ورباندې قطع کړي څو دغه هیواد شکیل افریدی را خوشي کړي. د شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم وایي
فکر نه کوم امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی شي، خو تر پردې شاته ښایي دوی یو څه وکولی شي.
یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا ځکه پر پاکستان زیات فشار نه راولي چې غواړي دغه هیواد له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د شکیل افریدی پلویان هم وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو په حالو ځلو کې ښاغلی افریدی هیر کړ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی ورزو. سوات ته په دغه سیمه کې ډاکټر وکیلان وایي چې دا سیمه د یو شمیر مسلو بدامنۍ او د هغې نپس بیا د پوځي عملیاتو له وجې ډېره متاثره شوې ده. په دغه موده کې په عدالتونو کې د خلکو په زرګونو مقدمې جمع شوي دي، خو اوس د هغې دپاره په عدالتونو کې چې امن راغلی دی په عدالتونو کې د وکیلانو کمی دی او له دغې وجې دا مقدمې نورې هم ځنډېږي. په دې موضوع د سوات نظم خبریال نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سوات ضلع چې د 15 لکو نه زیاته آبادی لري او د سوات په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلویختو نه زیات عدالتونه اولس ته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سوات وکیلانو اتحادیې مشر حضرت معاذ وایي چې سوات کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمېره سره مقدمې چلولو امر جاری شوی و، ولې اوس په هغه قانون عمل نه کیږي؟
سوات کې چې کم حالات تیر شوي دي په هغه کې یو فیکټر د کمزوري جوډیشل سیستم هم و، خو شریع ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پاره ټایم فریم ورک و، د کریمینل کیسز د پاره ټایم فریم ورک و. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سوات بیا بحالۍ طرف ته لاړو، نو زموږ د سیول جج سټرینت 48 اوس هغه سټرینت راغی 2 سیول ججز ته، او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لیټیګنټس دې ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 اتو کالو راسې سیدو شریف کې د خلکو مقدمې عدالت کې وړاندې کوي، په دا اړه وایي
که اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دي او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي، نو په هغه کې د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې مونږ ته هم تکلیف دی، زمونږ موکلانو ته هم تکلیف دی، زمونږ د معاشرې د خلکو ته هم تکلیف دی، او د انصاف د رسایي شي ده په دې کې غیر ضروري تاخیر شي نو روان دی. په مصیبتونو باندې مونږ لکه د 20 ورځو نه مخکې تاریخ څخه تنګیرا کوله خلک دې انده سفر کیږي، نو زمونږ دا مطالبه ده چې د ججانو دا کمی شي دی دا د تر زده دی.
د منګولې یو سپینګر اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغلی دی، ګیله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زړه کار ده.
نه نه ته خدامونګه د هغه خدا په اتر نه کیسونه چالو دي، کیس کوي خو ججان نشته، د ججانو کمزوري ده. هغه کوي موږ د ججان نه کی درې دي کسالو ججان دي نور نه ده او غټ سوات.
یو بل مشر بابا وایي چې د کلونو راسمه په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمه دو نوم ناخلي.
زمانو سوال پکې مټ نه راپور او غرده اشاره سپګۍ وته وای غټ غټ تاریخونه مې کړی دي او خیرات ته کېنولي په خپل مال ځاله کوم کیس مې کوو د خان بادر سب نصیدي.
په دا اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو، نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري، خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه پېښور کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
په مومندو کې د ډیورن کرخې ته نږدې بیزو سیمه کې د غرونو مالکانو او ټیکدارانو د ماربلز ماین یونین په نوم اتحادیه جوړه کړې چې مقصد یې په سیمه کې د دې روزګار سره تړاو لرونکي مزدورانو لپاره فلاحي کارونه کول. په سیمه کې د ورانو ویجاړو سړکونو او ړنګو شوو سکولونو او هسپتالونو بیا جوړول دي. شنواز ترکزی یې په اړه نور حال راکوي.
دغه سیمه د ترهګرۍ له وجې زیاته متاثره شوې وه، نو د سیمې اوسیدونکي او د امن کمیټې یو پخوانی مشر ملک سلطان بایزي وویل
کوم سکولونه خراب دي، کم خلک شهیدان او بچي دي، کمزوري دي، هغوی ته کم مزدور په ماربلو کې زخمي شو هغې ته مایزه ورکوي، کم مرګری په کې مړ شو هغې ته مایزه ورکوي، د هغې اقربات ته مایزه ورکوي. نور داسې د خیری کارونه چې بیزو په علاقه کې کم دي هغه به ټول کوي. د بیزو د علاقې کې کم درنګونه دي او کم کاروبار دی د هغې فایده به خلکو ته ډېره زیاته.
بیا مې د ملک فردوس خان ساپي سره خبرې وکړې چې هغه په خانقاه غرونو تحصیل ساپي کې خپل درنګونه لري. ورنه مې وپوښتل چې تاسې په زیارت او خانقاه کې داسې تنظیم چې د عمومي ولس د خدمت تر څنګ سیمه ییز د کانو روزګار ته هم وده ورکړي د جوړولو تابع کړي یا نه؟
لار شو ځان جوړول شو یا هسپتال شو سکول شو نور کوم دغه دي خبره د یتیمانو د کونډ رنډ خلک دي چې هغې په کور کې څوک نشته دي هغې بالکل بېسري دي. هغې د مدد دپاره به انشاءالله مونږ داسې یو یونین یا داسې یو تنظیم جوړو چې هغه به یو فلاحي تنظیم وي.
مبارز محمد په توره خوا بایزو کې د کانو غرونه لري او د یاد یونین یا د اتحادیې جوړونه کې خپل کردار کردار لوبولې. هغه وای چې کوشش وکوي د خپل اتحادیه دایره د ټولې مهمند ایجنسی غرونو ته وغځوي.
چې په درنګونو کې اکثر چې په کمرو کې کار کوي هغه د ثوابي ذلې سره تعلق لري یا ملاګوري، نو که کم ځي کې موږ ته مجبوري شوې ده چې موږ ته د هغې مناسب کس په مقامي کسانو کې نه میلاویږي، نو بیا موږ کس د بار نه راوستی دی. خو چې په کم ځای کې موږ ته دا پته لګي چې دا مقامي کس کولی شي، هغه موږ ځان سره ساتلی دي او انشاءالله په راروان وخت کې هم ساتي.
یاد دې وي چې په مهمند ایجنسی کې د بایزو غرونه له اوله آزاد و، ولې زیارت غر څو ورځې وړاندې آزاد شوی. اوس ترې کاروباریان کاڼي کارخانو ته راوړي او کارخانه دار مزدوران او مالکان خوشحاله دي. خو دغه تنان وایي چې که د نورو غرونو مالکانو اتحادیه هم جوړه شي، نو امکانات دي عمومي ولس ته هم ترې ډېره فایده ورسي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. تاسو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږ یی چې پکې نیمایي ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبې نه به د بنو خلکو ته ګټې ورسیږي. وزیر اعظم نواز شریف نن د بنو د یو رسنی سفر پر مهال د بنو 500 یونین کونسلو ته د ګیس ورکولو، د بنو ایرپورټ د توسیع په لکه مروت کې د یونیورسټي او پاسپورټ دفتر او سړکونو په ګډون د یو شمېر منصوبو پرانیسته وکړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د خیبر پختونخوا د حکومت لپاره به هر قسمه اقدام وکړي. تېر ورځ په پېښور کې د صوبایي سملې د پارلماني مشرانو غونډې نه پس پرویز خټک زیاته کړه که چېرته دا ظلم مرکزي حکومت دوی ته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه سمه یقین دهاني ورنکړه، نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره هر څه کولی شي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د سرګندونو په جواب کې ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدي د راتلونکو پریکړه به د پاکستان حکومت او عدالتونه کوي. دا لغرست ده چې تیرونه ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو که هغه ولسمشر منتخب شو نو په دوه منټو کې به ډاکټر شکیل افریدي له پاکستاني زندانه راخوشي کړي. د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونه د پاناما اسنادو د پلټنو په اړه په غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو په خبره رضانه شول. پرون په اسلام آباد کې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند غړي کمر زمان قاهره رسنو ته وویل چې په دې غونډه کې یوازې په دې خبره اتفاق وشو چې باید په پاناما اسنادو کې راغلي د ټولو کسانو احتساب دې وکړل شي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په هیواد کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې کار کوي. نن د رای ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت سره د خبریالانو ټولنې مشر امین یوسف مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اوس میډیا ته د بیان ازادي نه ده ترلاسه. الته د اذربایجان کې د خبریالې خدیجه اسماعیلوه ته به نن د ملګرو ملتونو د بیان ازادۍ جایزه ورکول کیږي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نن ماسکو ته سفر کوي.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبریال رابع اکرم خان د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په ملکي او نړیوال سطح د ښځو کامیابیانو د هغې د حصي کردار په اړه د کراچۍ په یو هوټل کې د واو فیسټیول یا د نړۍ د ښځو یوه دستوره وشوه چې بریټش کونسل او لندن ساؤت بینک په مرسته یې انتظام شوی و. ادارې په وینا چې په تېرو څو لسیزو کې ځینو ملکونو کې د صنفي برابرۍ په اړه د کار باوجود اوس هم د نړۍ د ښځو لپاره د برابرۍ په بنیاد ځای نشته. ادارې لیکي ترقي کوونکي ملکونو کې صنفي برابرۍ یا مساواتو په اړه خنډونه شته، خو ترقي یافته ملکونو کې هم د ښځو د برابرۍ حقونو کې هغه پرمختګ نشته چې څنګه یې امید کېدو. ادارې زیاتوي په ترقي یافته ملکونو کې د دې یو مثال دا دی چې د سړو غوندې ورته د کار پسې کې یو شان تنخواګانې نه ورکړی کیږي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې ښځې با اختیاره جوړولو لپاره هم چیلنجونه شته. په تېرو کلونو کې ځینې بلونه هم منظور شول، خو پاکستاني ټولنه کې اوس هم د ښځو حقونه رد کړی کیږي. په کار ده چې داسې اقدامات اوچت کړی شي چې چېرته ښځې ښه ژوند تېرولی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د ګرمۍ په زیاتوالي کې اضافه شوې ده او ځینو پنجاب صوبه کې درجه حرارت 30 ډیګری سینټیګریډ پور رسیدلې ده. ادارې زیاتوي د ګرمۍ زیاتوالي له وجې لوډ شیډنګ هم سیوا شوې ده او د لړکی اولس په سړکونو هم راوتې ده. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د محکمې مطابق پر روان ورځو کې درجه حرارت د زیاتېدو امکان دی، نو په داسې حال کې لوډ شیډنګ کول د مسمت وړ دي. ادارې لیکي د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو بحران هم پیدا کیږي. اولس د اوبو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو مخه ده. خبر داوي چې حکومت بجلی جاري ساتلو لپاره د بجلی ورکوونکو ادارې پابند کړي. ادارې اخري کلي کې د اوړي په ورځو کې کارخانو له پکار ده چې خپل کار پرېږدي، ځکه چې دا په لویه پیمانه تاو پیدا کوي او په اولسي کچ د هغه حالاتو استعمال کمول پکار دی چې هغه ګرمي سیوا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال استریټ ژورنال لیکي د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 کاله پوره شو. په دغه ورځ د امریکا استخباراتي ادارې CIA د ټویټر د لارې د دغه پیښې په اړه ځینې معلومات خپاره کړل. بل خو نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو هسپتال په نخښه کړ، بلکې د نوړاندې هم داسې پیښې شوې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخند اسد نورو.
واسټری جنرال لیکي په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې 15 کاله پوره شول. د امریکا استخباراتي ادارې CIA د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د 2011 کال د مې په میاشت کې د بن لادن د وژنې په اړه ځینې معلومات خپاره کړ. په هغه وخت کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په ټوله نړۍ کې یو داسې ترهګر ګڼل کېدو چې امریکا یې په لټه کې وه او غوښتل یې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملې چې په کې سناس 3000 سان بجل شوی وو، د امریکا په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر بدلونونه راوستل او CIA په پاکستان کې د اسامه په پیدا کولو کې مرکزی کردار ولوبوه. د CIA ویان وایي دغه د دوی لپاره یو ډېره لویه کامیابی وه چې بن لادن یې پیدا کړ او بل اخر وی واجه. هغه وایي دوی د دغه سپیخې په 15مه کلیزه هغه ټولو عسکرو ته مبارکي وایي چې په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه. واسټری جنرال لیکي CIA په دې اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي چې څنګه دوی دغه ځای ته ورسېدل او آیا دوی یوازې استخباراتي معلومات ورکړي او که ناسو نور مرسته هم په دې لړکې کړې ده. خو CIA بیا وایي دوی یوازې استخباراتي معلومات امریکا ځانګړي ځواکونو ته ورکړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو روغتون په نخښه کړ او په دغه کې د روغتون عملی او نورو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دویم نړیوال جنګ کې هم امریکا د سویټزرلینډ په ځینو سیمو کې بمباري کړې وه چې ډېر نقصان یې رسولی وو. کله چې په زیوریخ کې په هغه وخت کې بمباري وشوه، نو سویس چارواکو پر دغې سخت احتجاج کړی وو چې په نتیجه کې د ځینو عسکرو کورټ مارشل هم وشو. خو اوس چې کله د کندوز د پیښې پلټنې وشوې او کم 14 کسان د دغه پیښې ذمهوار وګرځول شول، نو ځینې خلک بیا وایي د امریکا لخوا د دغو 14 کسانو خلاف پوره ګامونه وانخیستل شول. د امریکا مرکزی کمانډ بیا وایي دغه پیښه کستن نه ده شوې، بلکې په دغه وخت کې داسې نور وجوهات وو چې له وجې دغه پیښه مخې ته راغله، نو ځکه د دغو عسکرو کورټ مارشل نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو ماموریت وایي د معلوماتو په برخه کې به افغان ځواکونو ته لا ډیر تربیت ورکړي. دغه ژمنه د تعلقاتو په برخه کې د ماموریت مرستیال د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه ناسته کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د هیواد په استخباراتي ادارو سخت نیوکه کړې وي. تفصیل کابل د محمد حدیث پردیس پر رپورٹ کې.
د قاتې ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بي پيلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېری روزنه ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاتې ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري، خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بي پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناتو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورخکیل شول او دغه ځواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناتو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی، خو وروستیو ناامنیو د ناتو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمیر غړي او عام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو بریدونو ته په اشارې سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري که څه هم تر یو بریده دغه ستونزې مني، خو وایي د 2018 کال په پیلېدو تر ډیره دغه ستونزې حل شوي او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو د کشف په حق لواندې د افغانستان په وسلوال پوست کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلی، نهر سراج، گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانی ونیولې او بندیان مرا خوشې کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی. زموږ
ښاغلي وزیري زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوي دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په باب له دوی سره له وړاندې استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
بلخوا د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې په افغانستان کې القاعده بیرته فعال شوې او دغه ډله د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره خپلې تجربې او مرسته شریکوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د القاعده وسلوالو طالبانو او داعش اوسنیو فعالیتونو ته په کتو سره داسې ښکاري چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زر ختم نشي. د ریپورت نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا استخباراتي اداره سیایې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 تلین لمانځي، خو القاعده یو ځل بیا په افغانستان کې خپلې ریښې کوي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي چارواکو د القاعده د زیاتېدونکي شتون رپورټونه رد کړي وو، خو دغه انکار اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال مشر میجر جنرل جیف بوکنن په اقرار بدل کړ. نوموړی وایي که تیر کال ته وکتل سي نو د استخباراتي ادارو اندازه دا وه چې په افغانستان کې ښایي د القاعده د غړو شمیر د 50 او 100 په منځ کې وي، خو د ده په وینا دوی د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې یو کیمپ وموند چې یوازې دلته تر 150 زیات القاعده غړي ول. د انډیپندنت ورځپاڼې په وینا د دې کیمپ د نیولو لپاره د امریکایي ځواکونو چې ورته د هوایی ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه و دو ورځې ولګېدلې. د القاعده د دې کیمپ رقبه تر 1.5 مربع کیلومتره کمه نه وه. ورځپاڼه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي حواله ورکوي چې وایي القاعده ډېره زیاته فعاله ده او دوی د یوې لویې حملې تیاری کوي. د ده په وینا القاعده د پردې شاته له نورو وسلوالو شبکو سره مرسته کوي او ورسره خپله تجربه شریکوي. د ښاغلي ستانکزي په وینا القاعده خپل فعالیتونه ډېر نه په ډاګه کوي، خو دا یو ډېر لوی خطر دی. انډیپندنت پر مخ لیکي د ناټو تازه ارزونه وایي چې د القاعده جنګیالي تر شلو کمو ولایتونو کې فعال دي. ورځپاڼه زیاتوي چې ښایي په افغانستان کې تشدد ډېر ژر ختم نه سي، دا ځکه چې القاعده، طالبان او داعش درې واړه د سږ کال په پسرلنیو عملیاتو کې برخه اخلي. د انډیپندنت په وینا داسې ویره ده چې هغه سیمه چې د یاغیانو په کنټرول کې ده کیدای سي یو ځل بیا په یو بهرني هیواد کې د حملې د پلان جوړونې لپاره استعمال سي. د ورځپاڼې په خبره مغربي هیوادونه شایي وویني چې له افغانستانه مخ اړول په یو ډیر لوی قیمت تمامیږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم درته د لطیف ننګرهاري په غږ کې دغه کلام اورو.
پورتکی گی دا فان په بچو خونځې دې مکتب زنګ مر شوې وګولې سورې سورې دې دوان بچو خونځې دې دوان بچو خونځې دې بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مر شوې وګولې سورې سورې دې دوان بچو خونځې دې دوان بچو خونځې دې
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګی. نن په ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي. په دې حواله باندې زمونږ همکار اجمل اند د افغانستان د اطلاعاتو د وزارت د وزیر باری جهانی سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته پک شو.
یو مو ژورنالیستان څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چار کمیشن منځ ته راوړي دي. پر مسله د ټولیزو رسنیو د جواز کمیشن منځ ته راوړي دي. هغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسي یو کمیشن جوړ کړی دی چې هغه په خپل هم د ژورنالیستان سره ډېره مرسته کوي، د لیکوالانو سره ډېره مرسته کوي. دغه راز مو د لیکوالانو د خبریالانو دغه راز د هنرمندانو د حمایې دپاره د اکوزامو د ډېر زیات وړولو چې اته چنده لس چنده اته دولس چنده پورې رسېږي. یوه لایحه هڅه چوپ کړې ده، هغه د هغې په عدلیې په وزارت کښې ته پر هغه باندې کار کېږي او کله چې منظوره شي ما سره په خپله شخصا جلال پاک جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې هغه به ژر تر ژره تشویبوي او د ژورنالستانو او د ګواکي اطلاعاتو فرهنګ وزارت به د ژورنالستانو او د لیکوالانو او د مترجمینو د حمایې په یو مرکز باندې بدلېږي. شل دوه ویشت کتابونه په دا یوه کال کې چاپ کړي دي.
جهاني صاحب، تاسو د رسنیو د څار د یو کمیسیون یادونه وکړه، د دې کمیسیون په اړه راته ووایې. دا څه ډول یو کمیسیون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
په هغه کښې ډېر تکړه تکړه ژورنالستانو او حقوقدانان هغه کښې برخه لري. نو دغه د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي دپاره دغه کمیسیون هغه دی چې شکایتونو ته رسېږي او هغه شکایتونه بیا څېړي دفتران حکومت کوي او تر څېړلو وروسته هغه و هغه خپلې مراجعې ته د اوبو خلکو شکایتونه رسېږي. که چېرې مثلا دعوه بېخي حقوقي وي نو هغې خبره امکان لري څارنوالۍ ته ورسېږي، چې هغه د اطلاعاتو کلتور د وزارت کار نه دی بلکې هغه د کمیسیون کار دی. هغه د کمیسیون کار هم نه دی بلکې د دوه ورځې صلاح مقاماتو چې دغه د شکایتونه چې هغوی کار دی. داسې خبر دی ځکه چې په افغانستان کښې خو د مطبوعاتو ازادي په دومره لږ وخت کښې دغونه ازادي په جهان کښې نه وه راغلې. په افغانستان کښې یو دم د مطبوعاتو ازادي راغله، خلک د دې ازادي سره بلد نه وه.
دا وو د افغانستان د اطلاعاتو وزیر باری جهانی چې د صحافت د نړیوال د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې زمونږ د همکار اجمل ان سره خبرې کولې. بلخوا نن په خوست کې هم د رسنیو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دې دستوري ویناوالو په ځانګړي ډول د سیمه ییزو رسنیو په مالي مشکلاتو خبرې وکړې و اندېښنه یې څرګنده کړه که چیرې حکومت او مرسته کوونکي ادارې د دې رسنیو د مالي ملاتړ لپاره لازمه پاملرنه ونه کړي نو ممکن ډېره برخه یې د منځه لاړه شي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د خوست د یو شمېر رسنیو مسؤلین او د بیلابیلو ملي او نړیوالو مطبوعاتو خبریالان د محلي رسنیو د مالي سرچینو په کمیدو اندېښنه څرګندوي او وایي که چیرې د مالي ملاتړ لپاره یې برنامې جوړې نشي نو ښایي ډېری د سقوط له حالت سره مخامخې شي. دوی چې د دوشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د می د درېیمې یا د رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول پر وخت معلوماتو ته د نه لاسرسۍ په ګډون د رسنیو مالي ستونزې او د حکومت لخوا د رسنیو د خبریالانو د روزنې لپاره د پروګرامونو نشتون هغه زیوبللی چې د رسنیو خبرنیز کیفیت اغیزمن کړی دی. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار مشال راډیو ته د ځایي رسنیو ځینې ننګونې داسې په ګوته کوي.
د رسنیو د اعلاناتو مارکیټ چې دی هغه په کابل کې ځینو محدودو د میډیا مافیا په لاس کې لري چې هغوی په خپلو نفه د هغې نه استفاده کوي. زیاتره رسنۍ مسلکي کارکوونکي لکه څه ډول چې لازمه ده دوی نشي کولی چې هغوی ته معاش ورکړي. او بله ستونزه دا ده چې دولت په خوست کې له رسنیو سره نه په تخنیکي نه په مالي او نه د ټریننګونو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په خوست کې دا مهال درې سیمه ییز تلویزیونونه نهه سیمه ییزې راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. د یوسف منګل په نوم یو ځایي خبریال وایي
تقریبا په یوه رسنۍ شل دېرش کارکوونکي کار کوي چې په دغو کې پنځه کسان ته معاش ورکوي ډېر به وي د پنځه ویشت کسان بېمعاشه کار کوي ورسره.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر رسنۍ بېوزلو او زیانمنو خلکو لپاره د مرستې د راټولولو ځینې ځانګړې خپرونې چمتو کوي چې تر ډېره بریده یې پایلې ګټورې تمامې شوي دي. دا ډول یوه خپرونه په خوست کې سلطان محمود خیر خوا چمتو کوي. دی وایي
که چیرې مطبوعات او رسنۍ دقیق خپل مسؤلیت وپېژني ډېر خیر خلکو ته رسیږي. زه هم یو مطبوعاتو یو جزیم یو غړی یم چې تر دې دمه مې یو خیریه خپرونه لرم د مظلومې سلګۍ په نوم سره څلوېښت میلیونه افغانۍ مرسته مې کړې ده. دا مرسته له ولس نه مې ټوله کړې ده ولس سره مې کړې ده.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت لمانځغونډه ګټوره بولي او وایي چې دا ناسته نمایشي نه وه بلکې په دې دستوره کې د رسنیو عیني مسایل وڅېړل شول او که چیرې د رسنیو چلوونکي په پام کې ونیسي نو خپله وجیبه به یې په ښه توګه سرته رسولې وي.
که چیرته د رسنیو مسؤلین په نننیو خبرو باندې عمل وکړي زه باور لرم چې د رسنیو اغېز به نور هم پیاوړی شي. هیله مې دا ده چې د رسنیو مسؤلین د افغانستان د ټولنې دغه د اسلامي او نورو منل شویو ارزښتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
یاد دې وي د می درېیمه یا د رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعې لخوا په تصویب ورسېده او له هغه ورځې را په دېخوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی چې پکې درته د نن ورځې د خبرونو اخیری خبري غړې وړاندې کوو. دا وخت د دې اخیری غړې اخیری ریپورت ته ورجو. په خیبر پختونخوا سواد کې د شنګله ضلع چې ده په ملکن ډیویژن کې شنګله ضلع شامل ده. په دغه کې هر کال په پسرلي کې د امن مشاعره کیږي. سکال هم د تیر اتوار په ورځ دغه مشاعره جوړه شوې وه چې زمونږ خبریال خالد خان هم ورغلی و او د ریپورت کې حال راکوي.
لکه د تیر کال په شان د خیبر پښتونخوا لری پرتی او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلی کې د امن په نوم د پښتو دغه مشاعره جوړه شوې وه چې د سوات، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پښتونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په مینځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعرې سټیج جوړ شوی او بیا د سیند په غاړه ورته شمیر ځای خلک او میلمانه ناست وو او هر شاعر به دغه د کشته باندې جوړ سټیج ته تلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترند هوسۍ ویریده به چې ډاډ میکړه او خپه حوصله شونو لمبه شو. زما زړه چې په خپلو وینو سور شو نو تنور شو هغه چې سپینه واوره شو څله شو نو لمبه شو.
د دغه مشاعرې یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکي عباد الله خان د مشاعرې په هکله مشال ریډیو ته وویل.
مشاعره چې دا هر کال موږ د سپرلي په موسم کې کوو چې دلته کې سپرلی وي، هر طرف ته ګلونه وي او ښایستګانې وي. نو په دې کې موږ پوره پښتونخوا نه سوات، صوابۍ، چارسده، تقریبا 100-150 شهرا کرام راځي او دلته کې راغلو لپاره بسیط په غاړه انتظام شي.
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتله د سوات، شانګلې، بونیر او تورغر نوي او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پنډال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سوات یو ځوان شاعر خپل کلام سدارنګ وړاندې کړو.
غم دی خبل حال ونه شوی دی، زړه کې د ساتلو نه وتلی دی.
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعرې ښکلا د خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې د اوریدونکو په فرمایش به خپل شعرونه به طرز هم واورول.
او د دې سړی نه یاره وکړ او دی وپیژنئ، د دې سړی نه یاره وکړ او دی وپیژنئ. دا چې زمونږ مینځ کې په شان لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی. د جنازې په وړمبي سب کې به مې اوم ولاړ وي.
دا یادونه ده چې دغه د سپرلي په نوم مشاعره په 15 اپریل جوړه شوې وه، خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په لومړۍ نیټه په دیدل کلي کې وشوه، چېرته چې مشر میلمه د ارواحاد اجمل خټک فرزند ایمل خټک وو او د دغه مشاعرې کوربه د سوات سردار زیب وو چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به هر شاعر سټیج ته رابللو. خالد خان، مشال ریډیو،
پیښور. دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نن ورځې خبرونه سرته رسیږي خو دومره وخت لرو چې انیسا اجمل په کتاب ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبې نه بعد د بنو خلکو ته ګټې ورسیږي. وزیر اعظم نواز شریف نن د بنو د یو ورځني سفر پر مهال د بنو 15 یونین کونسل ته د ګیس ورکولو، د ایرپورټ د توسیع په لکه مروت کې د یونیورسټي او پاسپورټ دفتر او سړکونو په ګډون د یو شمیر منصوبو پرانیسته وکړه. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د خبر پختونخوا د حکومت لپاره به هر قسمه اقدام وکړي. نوموړي د خبره تیر ورځ په پېښور کې د صوبایي اسمبلی د غونډې وروسته وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د سرګندونو په جواب کې ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدي د راتلونکو پریکړه به د پاکستان حکومت او عدالتونه کوي. دا لغ وروسته ده چې تېرونی ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو که هغه ولسمشر منتخب شو نو په دوه منټو کې به ډاکټر شکیل افریدي له پاکستاني سندانه خوشي کړي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په هیواد کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې خپل کار کوي. الته افغان ولسمشر وایي ټولې دولتي ادارې باید له خبریالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازمه همکاري وکړي. د آذربایجان قیدی خبریالې خدیجه اسماعیلو اتبا نن د ملګرو ملتونو د بیان ازادۍ جایزه ورکول کیږي. نوموړي ته به دا جایزه په سختو حالاتو کې د بیان ازادۍ لپاره د کار کولو په بدل ورکول کیږي. هغه د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټي خبریاله ده. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نن ماسکو ته سفر کوي. نوموړی به په شام کې یو ځل بیا د امن بهیر او ډزبندۍ لپاره د نورو ګامونو پورته کولو هڅې وکړي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدلې. امید ده چې خوښې شوې مو وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضریږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه بنور شاه، زما همکاران انیسه اجمل او جوناتن درنه اوس اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.